دا مشال رادیو په یو بل خبرونه کې د درته زه ګل ایاز او انیس اجمل هر کلی وای وخت د سحر لس بجې دی. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. اونیس پروګرام د سولې په لور هم د دې خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې په کوټه کې زیاتره ګوندونو غوښتنه کړې چې کاشر گوادر کوریډور دې په پښتنو سیمو تیر کړل شي. د شمالي وزیرستان په شوال کې د ډرون برید په نتیجه کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي. او سپینه ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر وژلی دی. او وسته خبرینو تفصیل. پرون په کوټه کې د زیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې کاشغر گوادر کوریډور دې په زړه نقشه جوړ کړل شي. د کاشغر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه د ټول ګوندي سغونډه چې تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابل شوې وه، په کې د مختلفو ګوندونو غړو په مرکزي حکومت غږ وکړ چې کاشغر گوادر اقتصادي رهداري لارې دې له پښتنو سیمو څخه تیر کړل شي. په دغه موقع د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ چول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ چوي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شروع په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د ټول ګوندیزې غونډې پر مهال ویلي وو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي. د شمالي وزیرستان په شوال کې پرون د امریکا د بې پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي. خبري اژانسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي یو شمېر بهرني وسلوال چې ګمان کیږي عربیان دي وژل شوي دي. چارواکي وایي چې بې پایلټ الوتکو په شوال کې د واړه منډې په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز وشته دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلی ویلی دي چې په مولانا عبدالواسع د برید کولو مجرمان دي ونیول شي. په مولانا عبدالواسع د وسلوالو د برید خلاف د جمعیت علما اسلام فی ډلی لخوا تیر مازدیګر په کوټه کې احتجاجي لاریون وشو چې پکې د مرکزی حکومت غوښتنه وشوه چې باید د پیښې پلټنې دي وکړل شي. یاد دي وي چې مولانا عبدالواسع د یاد ګوند جمعیت علما اسلام یو صوبایي مشر او بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر دی. په مولانا عبدالواسع د جمعې پر اسنا معلومه وسلوالو هغه مهال برید کړی چې نوموړی د پښین نه د کوټې په لور روان وو. د پاک افغان ولسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسلې دې په فوري توګه هوارې کړل شي. پرون د پېښور په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د ستونزو د هوارولو په مخه یو غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان او د افغانستان څخه د پښتون قوم سیاسي او قومي مشرانو نورو ګڼو کسانو ګډون کړی وو. د پاک افغان ولسی تړون ویان نثار محمد خان پرون مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
قبایلی زمونږ د هغه غاړي چې کوم مشران دي هغه دلته ناست دي چې اده غوی په نوټس کې دا مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټس کې دا خبره راشي چې دا قبایل دا مسایل چې کوم دي دا ولې د دومره وخت نه دي او ولې حل کیږي نه. دغه مسلې چې دا کمی دي په دې ډیورنټ په کرخه باندې تر څو چې موږ دا نوی حل کړي په دوړو هیوادونو کې امن نشي راتلی.
په دغه موقع د قبایلي مشرانو بیا وینا وه چې په فاټا کې تر څو اف سی آر قانون موجود وي تر هغې په سیمه کې مثبت بدلون نشي راتللی. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه هغه دیرشو کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي. افغان طالبانو پرون د پکتیا په ختیځ کې سړکونه بند کړي وو او لږ تر لږه دیرش تنه یې تښتولي وو. د پکتیا امنیه قومندان زلمی اوریاخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې پولیس زیاتره برمته شوي کسان خوشي کړي دي او د پاتې شپږو تنو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي. نوموړی وایي په دې کې حکومتي چارواکي نشته او ټول غریب خلک دي. طالبانو د دې پیښې ذمهواري منلې وه. د برمته شوو خوشی کړل شوو کسانو په اړه حکومتي چارواکي مختلفې شمیرې ښایي. په کابل پوهنتون کې پر انچاودنه شوې ده چې پکې دوه استادان زخمیان شوې دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د بیان مرستیال نجیب دانش پرین مشال ریډیو ته ویلي چې دا چاودنه پرین ماخام د وو بچو شاوخوا کې په کابل پوهنتون کې شوې چې پولیس یې پاړه څېړنې کوي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلی دی. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې د ابو سیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر ترسره شوي دي. د رایټرز خبري ایجنس د راپور له مخې دا لومړی وار دی چې امریکایي ځواکونه د شام په خاوره کې عملیات کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان ویلي چې دا عملیات د عراق له خاورې او د عراقي چارواکو په اجازه شوي، خو د شام حکومت ته خبر نه ورکړي. د عراق پوز پرین ویلی دی چې د رمادی خار ته اضافي سرتیری استوي. د رمادی خار زیاتره سیمې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې تر کنټرول لاندې دي. د عراق د پوز ویان جنرل سعد ابراهیم د هواد سرکاري ټلویزیون ته پرین ویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د جمعې له ورځې راهیسې د دوی د ملاتړ لپاره هوایي حملې کوي. جنرل ابراهیم د مسلې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د اسلامي دولت په نوم وسله وال ښایي په څو ساعتونو کې له دې سیمې وستل شي. اروستي خبر ده چې تمه ده نن په مقدونیا کې په زرګونه کسان د حکومت پر ضد په یولوی لاریون کې برخه واخلي. اپوزیشن ګوندونه نن پلان لري چې په سر خارس کوپی کې یو مظاهره وکړي چې په اړه یې داسې فکر کیږي دا به په دې ښار کې تر ټولو لویا مظاهره وي. تمه ده چې دا احتجاجونه به تر ډیرو ورځو پورې دوام ولري. مظاهره کوونکي او اپوزیشن ګوندونه د میسیډونیا په وزیر اعظم او دغه په کابینې غږ کوي چې له خپلو دندو څخه دې لرې شي، بلخوا وزیر اعظم ویلي دي چې له خپلې دندې به لرې نه شي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال راډیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال راډیو ډاٹ کام باندې هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. دا کوټه ټول ګوندیز غونډې غوښتنه کړې چې د کاشغر گوادر کوریډور دی په زړه لارې تیر کړل شي. دا ټول ګوندیز غونډې په پریکړو کې عمل ونی شي نو متبادل لارې بسوي. کارپوه شمیم شاهد وای
نن سبا زګور مچ کچر دا دغه شان حالات رواني نو بیا و په دې مرګ د اغه سکیږي چې کوم په بنگال کې شو.
په خبر کې د پاک افغان ولسی تړون د پښتنو په مسلو غونډه کړې.
دغه مسلې چې دا کمی دی په دې ډیورن په کرخه باندې تر سوچ منګ دا نه وی حل کړي په دوړو هوادونو کې امن نشی راتل.
په خیبر پختونخوا کې د بشری حقوقو خزینه کارکونکو له کوم چیلنجونو سره مخامخ دي.
اوس چې کوم دی د کلتوري بندیز شاید یو حد پورې کم شوی دی. کونو یا نو خندان جاتی پاوې کې تهګری اولنې لغره.
اونیس پروگرام د اصل په لور کې مو په موجوده حالاتو کې د پښتونخوا په ټولنه کې د عدم تشدد موضوع سیړل دي.
کنه لندلار مونږه ریختي راوځي نو په ری کې زمونږه لکه ډیره خبره پکې ځنی وشي ځنی ونشي. کافي خلک چې کم به چې هغه مونږ په ټوپک خو په ترانو وډادو شو خلکو ګیر رااله.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. خدمتونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. په کوټه کې د عوامي نشتلګون لخوا رابل شوی ټول ګوندیزي غونډې په یو غږ غوښتنه کړي چې د گوادر کاشغر کوریډور دی له پښتون میشتو سیمو څخه تیر شي تر څو د دې سیمو د وګړو ټیټ اقتصاد خشي او په یادو سیمو کې ترهګري له منځه یوړل شي. د دې ټول ګوندیز کانفرنس رپورت له کوټه څخه د خدای نور ناصر نه اورو.
د عوامي نشتلګون لخوا رابلل سبي ټولګونديزه غونډه د خالی پورز ماسپشین نا وخت په دې ټکیو پای ته ورسېده چې د گوادر کاشغر کوریډور لار دی د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په شمول له خیبر پښتونخوا څخه تیرسي. د ټولګونديزه غونډه ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزيشن مشر سید خورشید شاه ویل د پاکستان اوسنی واکمن نه غواړي چې همدا پروژه کامیاب شي، خود دې تور دوی پربل چا لګوي.
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ چول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ چوي.
حکومت اوس مې رکاوټ ډال لی.
همدی ټول ګوندې زی غونډې ته د عوامي نشتل ګوند مشر اسفند یار ولی خان بیا وویل دوی به د پاکستان د داسې پرمختګ هر وخت پر ضد وچی، ګټې به یې یوازې او یوازې پنجاب ته رسیږي او نورې صوبې به همداسې پاتېږي.
اگر پاکستان کی ترقی صرف اور صرف
کچېرې د پاکستان پرمختګ یوازې او یوازې د پنجاب پرمختګ وینو، بالکل زه داسې پرمختګ نه غواړم. پاکستان به پرمختګ هله کوي چې موږ ټول څلور واړه ورونه په یو ځای مخته لاړ شو. د عوامي نشتل ګوند لخوا د ټول ګوندیز کانفرنس ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مولانا محمد خان شیرانی بیا وویل د دې کوریډور زړه لاره چې له پښتون میشتو سیمو څخه تیرېده د پنجاب تر لارې یې زیاتې ګټې شته، نو بیا ولې حکومت دا لاره بدلول غواړي؟
جب ابتدائی معاہدے میں بلوچستان کی حکومت کا
چھ پلمڑنئی معاہدہ کے دا بلوچستان دا حکومت موقف ہم ہمدا و مرکزی حکومت ہم متفق و پ ہمدے لار سروے ہم سوے ہمدا لارا ترنور لارو زر یو لسبا کلومیٹر لنڈ ہمدا سیلاب او دند ہم پر نست ہے، نو بیا باید چ ددی کوریڈور لار ہمدا لار سی
کے لیے کہ راستہ یہی ہونا چاہیے.
لدی سره د بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی بیا وویل د پاکستان واکمنو کل هم بلوچستان ته خپل حق په خوشه ورکړی نه دی، بلکې د په خبره هر وخت د دوی وګړو خپل حق په زور وړی.
صوبې خود مختاری سے نارے شروع ہو چکے آزادی تک پہنچ
ل صوبائی خود مختاری شوارونه پایلس و تر آزادی ورسیدل. په هغه وخت کې صوبائی خود مختاری نه راکول، اوس یې اطلسم بدلون راکړ، هر یو کار مکمل خراب کړی بیا یې راکوي. اوس دوی دا هم په بی عزتۍ باندې مشتراکوي، خو بیا هم لزر دې ته تیار نه وي چې دوی ته به موږ څه ورکوو، بلکې یوازې زموږ د لوټلو په سوچ کې دي. د ویل ورده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او چین ترمنځ له ګوادره تر کاشغره پورې د یوې اقتصادي راهداري معاهده شوی چې لومړی به همدا راهداري د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده، خو وروسته ځینې داسې راپورونه راغلل چې د پاکستان واکمنو همدا لاره د دې سیمو پر ځای پنجاب ته اړولې. که څه هم د پاکستان اوسنی واکمن اوس هم بیا بیا وایي چې همدا اقتصادي راهداري به د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاستوال بیا د مرکزی حکومت همدا خبره ناسمه بولی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
کدمه اردوونکو د ټول ګوندیز غونډې په موضوع کې پاتې کیږو. سرنګ تاسو واوریدل چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لار د بدلولو په مخه د ملت پالو ګوندونو غونډه په کوټه کې شوې ده. په دغه هیواد کې په تیرو وختونو کې هم په مهمو موضوعاتو ټول ګوندیز غونډې شوې دي. د ټول ګوندیز غونډو اهمیت څومره دی او په تاریخي تناظر کې په دغه غونډو کې په شو پریکړو څومره عمل شوې دي، د دې پوښتنو جواب د یوې وړوکې دمې رستو اورو. د پاکستان جوړېدو وروسته په دغه هیواد کې د کارپوهانو په خبره په شپېتمه لسیزه کې ټول ګوندیز کانفرنسونه شروع شوي وو. د دې وروسته چې کله د بنګال مسله رااله نو په 1901 کال کې دغه شان غونډه شوې وه. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وای چې په شپېتمه لسیزه کې د ټول ګوندیز کانفرنسونه شوي ول، خو په دومره شمیر کې نه وو چې څومره د 2003 کال وروسته شوي دي. پروفیسر حسن عسکری زیاته کړه،
په هغه شان حالاتو کې ټول ګوندیز کانفرنسونه جوړ شوي چې کله متنازعه مسلې رامنځته شوې وي. حکومت په لانجمنو مسلو د مشورې لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې راغوښتې وي. همداراز اپوزیشن ګوندونو هم په حکومت زور اچولو لپاره داسې غونډې کړې دي، خو د 2003 کال وروسته دا یو رجحان جوړ شوی دی او په دې ټول ګوندیزو غونډو کې چې څومره د پریکړو تعلق دی نو په عمومي توګه په ځینو فیصلو عمل کیږي او په ځینو عمل ونشي.
کارپو حسن عسکری په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس غونډو کې په شو ځینو فیصلو حکومت عمل هم کوي، خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد دریز دري چې مهذب ټولونه کې د ټول ګوندیز غونډو ډیر زیات ارزښت وي، خو په پاکستان کې د دغه غونډو هیڅ اهمیت نه وي. شمیم شاهد زیاته کړه،
دغه غټ وجه دا چې هغه حاکمانو فیصله کړي. تاسو ګورئ په کوټه کې کانفرنس نه وړاندې په پیښور کې اسلام آباد کې حکومت وفاقی حکومت سے کم دے دا نواز شریف آگا کا ہر سب پٹکڑی دی اور دعوی دا کئی چمنگ پتی کے بدل نظر آتے ہو تروس پورے اگر نقشہ آگا نہ پاگی پا ویب سائٹ اور کہیں گوگل اور کہیں نہیں سرکاری نن سبا زبور مچ کے چردا دا شان حالات روانی نبیا و بدے مر کے آگا سکی کی چکم پا بنگال کی شو
خبریال شمیم شاہد وای چپا پاکستان کے دا زیادہ مسلو حل لپارا سیاسی گندنو غنڈو کی پریکڑی وشی خپری عمل نکی گی او هم دغه وجدا چې په دغه هیواد کې مسلې ورستر بلې زیاتېږي بلخو په ډېر اسماعیل خان کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر منصور اکبر کندی وای چې په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو په جمهوریت هیوادونو کې د ټول ګوندیز غونډو ډېر زیات اهمیت وي د پاکستان په اړه نو موړی ویل
پاکستان جمهوریت ډېر سټیبل نه دا لسکاله چلے دلې بیا ماشاءالله پر دا فوجیان دغه فوجیان په تاسو ته انټي جمهوریت دی آل پارٹی کانفرنس التا زیادہ مجبوری ہے ضرورت نہ مجبوری ہے کہ کمز پارٹیاں نے کی
کاربون پتی خبر متفق کاری چپ مہم و مسلو ٹول گندیز غنڈی ارزخ لری او بایت واکمن گند دہاغ و فیصلو درناوی وکڑی کم چٹول سیاسی گندنا پا یوا غنڈ کی وکڑی خوبیہ زینی دادریس ہم لری چپ دا غہبات کے پارلیمان تر ٹول غور زائدے چی پا حکومت خپل فیصلی و منی نچ دا پارلیمان نا باہر پریکڑی وکڑی
دا پختنو پا کور کلی
خار او خور کے
سروان دی
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگ ورتا ونی سی
ہر ماخام دشپگو نہ دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگو نہ تر سحر نہ بجو پورے
انٹرنیٹ
www.divareadio.com
قدر مبدن کو د امریکہ بے پائلٹ الوتکو اغوان پولی تا نزدی د شمالی بلوچستان په شوال سیمه کې د سخت دریز وسلوالو په یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لګ تر لګه 15 مشکوک وسلوال وژل شو دي په شوال کې د امریکا بے پائلٹ الوتکو د برید په داسې حال کې کړی چې پاکستانی ځواکونه هم په دې سیمه کې د زیارت په ورځ هوایي بریدونه کړی وو او د ولسو وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه په دې اړه نور تفصیل په خبره د زیب الله شفق په رپورت کې ورو
د امریکا بی پلوټ الوتکو د ډیورن کرښه ته سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړي چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرجوب لاړولې ده د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بی پلوټ الوتکو د یک شنبه په شپه افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان د شوال په ورګه منډي سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي وشتي چې په ترس کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه دا چې د ځای سرچینو د راپورونو لمخه په دې سیمه کې د پاکستانی طالبانو القاعده او حقانی شبکې وسلوال میشتي د سیمې یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه د خسته فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو په شوال کې پر یو کور دوه توغندي وشتي چې په نتیجه کې د غوډانی په بشپړه توګه لمنځه تللې ده په ان حال کې د شمالي وزیرستان یو به خبرې ځای سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نومو غږ خبرولو په شرط د ایجنسی په شوال کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د بریټ پخلی وکړ خو د تلفاتو او د وژل شو وسلول د هویت پاړې سونه وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې دغه بریټ ترغی ورسته شوی چې د پاکستان جنگي چټ الوتکو د پنځمې پورس په همدې سیمه کې د وسلولو پر مرکزونو هوایي بریډونه کړو چې په نتیجه کې د ولس وسلولو د وژلو ادعا کړې و
قدرمن اوردون کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوګیدا بلوچستان په کوټه ښار کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی په مولانا عبدالواسید بمی برید خلاف احتجاجي لاریون کړي مظاهره کوونکو دغه برید په سخت ټوکه کې غندلې او له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پیخي پلټنې دي وکړي مولانا عبدالواسید جمعیت العلماء اسلام فی ډلی صوبای مشر اده او په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر دی په نوموړي د برید پړه تر دې دمه چانه د منلي نور تفصيل د نیاز مساخيل پر رپورت کې ورو
د مذهبي او سياسي ګوند جمعيت علما اسلام فعل اړخه احتجاجي لاريون د کوټي لبیلابلو لارو تیردو ورسته د پریس کلب مخه ته په احتجاجي غونډي بدل سو په دغه موقع د جمعيت علما اسلام فې کوټي ضلع امیر مولانا ولي محمد ترابي مشال ريډيو سره په خبرو کې وویل
مولانا عبدالواسید صاحب اپوزيشن ليډر دي جمعيت پارلماني ليډر دي راغباني او قاتلانه حمله سيو چې الله پاک دې په خپل حفاظت کی وساتی او د دشمنانو هغه مضمون مقصد پر نسو موږ د حکومت سره پر زور مطالبه کوو چې د مولانا الواسی صاحب کوم چا عمله کړی دا د بالکل گرفتار
مولانا ولی محمد ترابی زیاته کړه
دا فلال خوم نو سوې چې اسلام دشمنان او د ملک دشمنان دي باقي علما کرام ډیر د سمخ کې مورم ډیر شي داسول او دا سلسله روانه ده لیکن افسوس برته بیا غره کم پر علما باندې برته داغه ده لیبل لګیږي هم شهیدانی جو هم
د جمعیت علما اسلام فی کوټی ضلع نائب امیر مولوی عبدالحنان احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال وویل زموش پر مسرانو بمونه چاودل کیجی پر ریموٹ کنٹرول بمونو بریدونه کیجی حالانکه دلتا مرکزی حکومت موجود دی صوبائی حکومت موجود دی استخباراتی ادارے موجود دی انتظامیہ موجود ده لدغ هر څه باوجود آخر ولی د جمعیت علماء اسلام مسران پدا قسمه بریدونو پر نشکیجی یاد دوی د تیری جمعه په ورځ نو وخت د بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن مصر مولانا عبدالواسی هغه وخت لبمی چاودن سره مخامخ سو کله چې کاروان لپشین ضلع د کوټی پر لور را روانو د لپشین ضلع امنیتی چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا د ریموټ کنټرول بم پېښوه حکم کې چې هیڅ آتا مرګ زوبلا نه و اوښته
کډرانو درکو د مشال اړې خبرونه تاسو غوږی په پیښور کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلی سیمو د ستونزو د حل په مخه یو غونډه شوه چې پکې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د بلوچستان او افغانستان څخه سیاسي او قومي مشرانو ګډون کړی دی په غونډه کې په قبایلی سیمو کې د نامنیو په وجوهاتو او د هغې په اغیز باندې ویناګانې وشوي او د پاکستان او افغانستان دواړو حکومتونو څخه غوښتنه شوه چې په یادو سیمو کې د نامنیو د ختمولو لپاره ګامونه پور تکړی دا دغه غونډه نور تفصيل د زلان یوسفزی پر رپورت کې ورو
د پاک افغان ولسی تړون د میډیا سانګې مشر نثار محمد خان مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د پښتون قام د لر او بر مشران او سپینګری په دې هدف را بللی دي چې د پښتون قام پښتونزو او په خاصه توګه د قبایلی سیمو د ودانې بیا رغونی او د امنیت د ټینګښت لپاره کړنلارا وټاکی
قبایلی زمونږ دغه غاړي چې کوم مشران دی غم دلته ناشتي چې ا دغه په نوټس کې د مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټس کې د خبر راشي چې دا قبایل د مسایل چې کوم دی دا ولید دومره وخت نه دی او ولې حل هلکیږي نه که داخلك د پاکستان برخه نو باید چې د پاکستان پوره انساني بشري حقوق دی ته ورکړي شي دوی ته د بنیادی ضرورتونه ورکړي شي دغه مسلې چې دا کمی دی په دې ډیورنټ په کرخه باندې تر سو چې موږ دا نوي حل کړی بدوړو هیوادونو کې امن نشرات لې
په غونډه کې ګډونوال د افغانستان د ممندو د قومي شورا رئیس حاجی جهانزیب ممند وای چې په قبایلی سیمو کې د امنیت ټینګښت د پولي پورې میش د پښتون قام د ستونزو په هواري کې هم مهم کردار لوبول شي
اصلا مصیبت او تکلیف اخواته پښتنو ته دي دومله مصیبت او تکلیف ته جوړ دي چې ډېر په تکلیف او په مصیبت کې دي هغه د دکوزی پښتونخوا اره خبرې ته یا اره پروګرام او پلان ته یعنی سترګې په لار دي جمله کومک او همکاري چې د کوزه پښتونخوا هلته په امن کې کولی شي هغه هلته خلک نشي کولی ځکه چې دلته که حکومت کومک وکړي د پاکستان انشاءالله چې د افغانستان جنگ ختمیدونکی دی او انشاءالله ختم به شي دا ډېر کومک کولی شي
د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي او د قومي اسمبلی پخوانی رکن اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د ناامنۍ غټ لامل د اف سی آر قانون او قبایلی اولسته بنیادی بشري حقونه نه ترلاسه کېدل دي
کوم ماته په ملک په اړه د عدالتونو کې د اپیل حق ملويږي نو په دې د مقتدر قوتونو څه نقصان دی یا د ملک کوم قانون ساز اداري دی هغه کې خو قانون ساز خلک ناشته هغه خو چرته داسې پالیسی نشي جوړولې چې به د پاکستان په مخالفت کې نو که هغه نه پاس په ما باندې کېږي نو په دې کې د چا څه نقصان دی موږ یو پاکستاني یو شانت خلک یو به څه وجه دی چې قبایلو کې بدامنی ده او په نور علاقو کې بدامنی نشته هلته احساسی محرومي ده او بل علاقه کې احساسی محرومي نشته همدغه واحده نه وجه ده چې هلته د اف سی آر قانون نه په نور ملک باندې د اف سی آر قانون نشته
د غونډې په پای کې د خیبری جنسې څخه د قومي اسمبلی غړي او مشر میلما شاجی ګل افریدی وویل چې د قبایلی سیمو پښتون زبا د پارلمان غړي د حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کوي او په دې باب لبا ډیر زر د افغانستان پلازمینه کابل کې هم غونډه کوي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د سولې پر لور
مش په خپل خاورا
امن غواړم
ولې ظلم کیږي ولې زیاتې
کیږي
یو ناڅه بدرزو شو بستر کو باندې توره تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي دا د سولې आवाज دی د ادم تشدد आवाज
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ورته تاسو غواکې کډرمه ودونکو په پاکستان کې په دې روستوي کې د بشری حقوقو لپاره یو شمیر کارکونکي د وسلوالو لخوا په نخښه بي دي چې روسته مثال یې په کراچۍ کې د یو غیر سرکاري ادارې مشري وژنه ده په خبر پښتونخوا کې هم د بشري حقوقو لپاره کارکونکو خزي وای چې له یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دي چې تر ټولو مهم پکې ترهګري او ناامني ده دا چې په یاد سیمه کې خزي فعالانه تر کومه حد پورې په بیلابیلو سماجي مسلو کار کوي او سستونځ لري د مليها امیرزاده پر رپورت کې اورو
تیرمیاش وسلوالو په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال سبین محمود ویشتل چې د یو غیر سرکاري ادارې مشر او د ورکو بلوچانو په موضوع اواز پورته کړو هم په دغه خار کې د تعلیم مبارزه او د کینیډ کالج لاهور پرنسپل ډاکټر برنارډ ال ډین هم تر دړکو پس خار پرې خودلته مجبور شو دغه شان د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ نومي سیړنیزې ادارې د اپریل په میاشت کې په خپل رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د ښځو سره اوس هم تشدد دوام لري چې په تیره په فاټا او خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو خلاف ورزیانې کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي په رپورت کې ویل شوی دي چې وسلوال خزینه فعالانې سیاستوالانې او د ترقی لپاره کار کوونکي زنانه په نخښه کوي د خیبر پښتونخوا د ښځو د تعلیم لپاره کار کوونکي فعال سنای جازوای چې که څه هم پښتنو ښځو په سیمه کې د پخوا راهیسې د ټولنیز او سیاسي پوهې په لړ کې کردار لوبولې دي ټولنی ستاینه نه دکړي
په خیبر پښتونخوا یا په فاټا کې د خزو اکټیویست کم رول دی اړیر مهم دی او د دې په خوا راځي دا روان دی خدای زموږ المیا دا چې په پښتنو کې د پښتنو سړی اتلان کې دی هغه څوک نه پیژني زیاتر نو خزي خو بیا په د کشته هم یو د پدرسري نظام لاندې لګ جات دا غیر رول نه راوچتي دی د شو پښتني خزي د چې د شاعرانو په شکل کې نو شکلونو کې هیڅ خپل خدمات ورکړي
دا امینې شګوند ځوانانو د سانګي یاد نېشنل یوت اورګنایزیشن رستیاله مشره بلواشا باس وای چې د په مهمو مسلو تل आवाज پورته کوي خو بیا په ټولنه کې لدوی سره پکیدونکې رویه ګيله منه ده
که زه په لحاظ باندې مونږه لیمټ کوو یو سوسایټي کې چې زموږ سیمه په پښتونخوا ماحول دی نو مونږه خزا ایکسپټ کوو ډیرو مسلو او جنا ډیر خبرې دي د خزو کې پولیټیکل اویرنس د پارا کار کومه ستیرو ورځو کې د الیکشن او په دیر کې نو هغه کې خزو ته د ازادي نو ورکړی شوی چې هغه ووټ واچي د دې لپاره مونږه په ډیر خصتا باندې आवाज چت کړی دی او دې کې مونږ سره تاول نشته معاشره نن سبا چې څنګه حالات دي بل زمونږه چې کوم مقدار دی مونږه له زیاته توجه ورکو بل نن سبا د دې دهشتګردې طرحه غرې د وجنا هم خزا د یو هدا پورې بهر کلی شي نو زه لږه شانتي کې لمن در خپل معاشري نه ويم د خپل سوسايټي نه ويم او چې یو هدا پورې د خپل رورو نه ويم
دا چې په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعال خزي تر کومه هدا په مهمو مسلو आवाज پورته کول شي او لکه مستونزو سره مخامخ دي سنا اجازه وای
او چې کوم دې د کلتوري بندیز شاید یو هدا پورې کم شوی دی کونو یا نو خندان جاتی پاره کې تهګری اولنې لغره ما په خبرې جنسه کې او په باجور کې ما په موټ په حق باندې کار کوم او چې ما د دې مسلې راپې شوې ما ته د موبایل کې مسله ودا ګرځېدو یو خدای مو کوي بهرو دي کار د پاره आवाज رسېږي په هغه خپل قسمه ځنا بندیزم د لګیستل قسمه تایګون هم بلګي د ان جی او خزا بد خزا بعض زینو کې مونږ ته ان نو نمبر نه کال هم راځي چې په خیبر پښتونخوا یا برغې کې کوم سکتریم چې زونه لتر
د ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وای دا د سیاسي او سماجی تنظیمونو او د ټولو وګړو سیمواري جوړیږي چې خزو ته د بنیادی حقوقو ورکولو په لړ کې کار وکړي
سماجی تنظیمونو یا په سماج کې کوم سیاسي ګوندونه دي سماج کې د سماجی تنظیمونو چې کوم خیر خیر په حواله کار کوي او په سماج کې دنه هغه تنظیمونو چې کوم پېښور بنیاد باندې لیبر یونینز په حواله کار کوي یا هغه چې هغه د تحقیق په بنیاد کار کوي یا هغه تعلیم او تدریس سره تعلق ساتي هغه ټول په دی خبره نه سبدا چې پویدل بلکې دغه فکر چې د پدر سره دغه رشتي چې خزه بهر پاتې کړی دا کمزوري طبقه بهر د فیصله سازه نه پاتې کړی دا د سماج د پرمختګ او ارتقا لپاره منفي عوامل دي. نو د دې د وجنه د بشر دوستۍ چې کوم بیانې دا هغه په کار دي چې سماج کې څومره اړخونه کار کوي دغه ټول اړخونه تر خپل رول لوبوي.
تیر سم مده کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي چې ځینې یې ښځې دي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
قدرما اردن کے دمشال راڈیو خبرون تاثر وغیرہ خبرون پر دو نمک کی تاثر پارا انیس پروگرام دا سولی پولور ہم لرو ہو بخش ودے دا سہار لسنی بجے انی ساجمل دا خبرن لنڈی زور
زیاتره ګوندونو غوړه غوښتنه کوي چې کاشر کوادر ایک کوریډور دی په ځلا نقشه جوړ کړل شي. تېره ورځ په کوټه کې د این پی لخوا ټولګوندي سا غونډه رابلل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې تېرې شروع پرس د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي د کاشر کوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي. د شمالي وزیرستان په شوال کې پرند امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي. خبري ایجنسیونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دا برید تېر ورځ په واړه منډې سیمه کې شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام فی ډلې ویلي دي چې په مولانا عبدالواسع د برید کولو مجرمان دي ونیول شي. دوی دا خبره تېر ورځ د یو احتجاجي لاریون پر مهال کړې ده. په مولانا عبدالواسع د جمعې پر ورځ نامعلومه وسلوالو برید کړی و. د پاک افغان ولسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسلې دي په فوري توګه هوارې کړی شي. پرون د پېښور په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د مشکلاتو د هوارولو په موخه یوه غونډه وشوه. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه هغه دیرشو کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي. افغان طالبانو پرون د پکتیا په ختیځ کې سړکونه بند کړي وو او لږ تر لږه دیرش تنه یې تښتولي وو. وسلوالو طالبانو د دې پېښې ذمهواري منلې وه. سپینا ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر ابوسیاف وژلی دی. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې د ابوسیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر باراک اوباما په امر ترسره شوي دي. او تمه ده چې نن په میسیډونیا کې په زرګونه کسان د حکومت پر ضد په یو لوی لاریون کې برخه واخلي. اپوزیشن ګوندونه نن پلان لري چې په سر خرسکوپی کې یو مظاهره وکړي چې په اړه داسې فکر کیږي دا به په دې ښار کې تر ټولو لویه مظاهره وي.
انی ساجمل بچی د خبرونو لنزی تاسو ته وړاندې کولو قدم نه اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخل د پاکستان د ځینی کورونا رسپانډو ادارې لوستې دي او غټی کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانډو خپل ادارې د پوزي مشر جنرال راحیل شریف د استخباراتي ادارې آی ایس آی هډ کوارټر په دور لیکلې او وایي چې دغه دوران د آی ایس آی مشر جنرال رضوان اختر پوزي مشر ته د روانو خوفیا عملیاتو او تر دې د ماده ترهګرۍ شنډکړې شوې کاروایانو په اړه خبرونه ورکړه. د کوم چې پوزي مشر هم ستاینه وکړه. ادارې وایي په داسې حال کې چې ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په لار روان شوی دښمنان به دا ونزغمي او ځکه دوی د دې د ترقۍ په لار کې د خندانو پیدا کولو کوشش کوي او د دې مخنیوي د پاره پوزي مشر د ټولو استخباراتي ادارو ترمنځ د غوره همغږي او استخباراتو یو بل سره د تبادلې په ضرورت ټینګار وکړو چې د غرنګ د ملک دښمنان خپلو عزایمو ته رسیدونه وړاندې ونیول شي. اداري اخیره کې لیکي چې بهرني دښمنان هل خپل مقصد ته رسیدي شي چې په ملک دننه دوی ته موقع ملاويږي او څنګه چې دا وخت ملک کې سیاسي مذهبي علاقائي لساني او فرقي زین ختي کیږي دا هغه سيزونه دي چې ورسره بهرني دښمن ته لار هواريږي. کار دا چې مونږ په خپل د ټولې مسلې ختم کړو او د غرنګ دښمن زموږ خلاف څه قسمه کاروایی اونکړي شي. او د دې ترڅنګ مشرق او آج رسپانو خپل ادارې د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ترمنځ په شوي مذاکرات لیکلي. آج رسپانو د غلړ کې وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ مذاکرات او ژمنې کېدل یو خبره ده خو دې تبا مونږ هله کامیاب خبره وایو کله چې په دې وادو عمل درآمد شي. ادارې وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې یو وفد د مرکزی حکومت د چارواکو او وزیرانو مشرانو سره ملاقاتونه وکړه او هغوی د بجلی د خالص منافع ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا د برخې او اضافي ګیس په ګډون د سلیریش مسلو نه خبر کړه. د کوم رستو چې مرکزی حکومت د بجلی 15,000 نه زیات سکیمونه په یو نیمه میاشت کې سرته رسولو یقین ورکړو او د خالص منافع لړکې هم د صوبایي حکومت دریز ومنلو. ادارې اخره کې وایي چې د صوبایي حکومت لویه مقدمه د ناروا لوډ شیډنګ وه. د مرکزی حکومت د خبرې په جواب کې د صوبایي حکومت وینا وه چې کوم خلک پورا بلونه ورکوي باید چې هغوی ته سزا ورنکړي شي، او بلدا چې د بجلی د غلا مخنیوي د صوبایي حکومت نه بلکې د واب ډازي موارده، او دغه لړکې صوبایي حکومت او انتظامیه د دوی سره هر مرستې ته تیار دي. اوس به دا کتی شي چې په شپږشتمه مئی کې دونکو مشترکه غونډه کې نورې څه فیصله کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د ډیپلوماټ مجلې په د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په سیمه کې د امن لپاره پر هلو ځلو، او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د په پاکستان کې د مذهب په استعمال لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
د ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوو اړیکو پیل شوه، خو دا به له وخت سره معلوميږي چې دوه هیوادونه به څنګه د خپل ترمنځ بے باوري ختموي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کابل تلاړو، هلته یې ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی د سوګند پورته کول وروسته یو خګام پورته کړ، او په امنیتي مسلو یې د خبرو لپاره نه یوازې نواز شریف بلکې نورو مهمو پوځي چارواکو ته چې پکې د پوز مشر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر شامل دي کابل ته راو بلل. افغان چارواکي غواړي پاکستان وسلوال د خبرو مستراولي او د سولې په عمل کې ګډ کړي. بلخوا د افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه تګلارې په هواد دننه ډیری نیوکه هم کیږي. ځینې افغان سیرونکو داسې فکر کوي چې ګینه په افغانستان د وسلوالو په بریدونو کې کمې د پاکستان په افغان پالیسۍ کې د بدلون لوجې راغلي یو ناسمه خبره ده. د پاکستان یو پخوانی پوځي چارواکی او د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ګارډین رسپانې ته ویلي، اسلام آباد د خو او بدو طالبانو پالیسي ان لري او ټولو وسلوالو ډلو ته په یو سترګې ګوري. ډیپلوماټ لیکي اوس پښتنه دادا چې وزیر اعظم نواز شریف په استخباراتي ادارې ISI سمره کنټرول لري، او دا چې د سولې په عمل کې به دا ځل څه خند نه اچول کیږي. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د تشدد په دې تیرو پیښو کې ګڼ خلک وژل شو. زیاتره پیښې د مذهبي تندروي له وجې مخې ته راغلي دي، که هغه په کراچۍ کې اسماعیلي دي، که د کوټې هزارګان دي، که په لاهور کې عیسویان، او یا که د پېښور د سکول ماشومان. دغه ټولې پیښې له تشدد ډکې دي او پکې بېګنا خلک پنه شوي دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال روان دي، او د دغې له وجې ټولنه په مختلفو برخو کې ویشل کیږي، او دا شان دغه ټولې پیښې یو کمزور پاکستان جوړوي. په دغه هیواد کې مذهب د خپلو ګټو لپاره استعمالیږي، او د یو چا په خبره پاکستان که د مذهب په بنیاد جوړ شوی وي او کنه خو د مذهب په نوم به وران شي. ورځپاڼه لیکي د میډیا نه واخلې ته ټولنیزو رسنیو پورې هر څوک مذهب په سنه سره طریقه استعمالوي. ځان غواړي ډیر مذهبي او خای خو هم بیا د چا باره کې غلط الفاظ استعمالوي، او دا شان دا سلسله روانه ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال اړو ته تاسې غوږی ده. پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو له لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلي موټرې ګرځولې وي چې پکې سواره 15 تنه له ځان سره یې برمته کړي وو، چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروستو یې لږ تر لږه 10 تنه خوشي شوي او 15 لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. نور حال د داود تپان په رپورټ کې وو.
د پکتیا امنیتی چارواکی وایي چې د شنبې په سهار د دې ولایت په سیدکرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلواله لوري برمته شویو کسانو له ډلې 10 تنه راخوشي شول. د پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وری اخیل وایي د وسلواله لوري برمته شوی کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې راخوشي شول.
خلک راخوشي شو او سپکه سپورت غن شو الله خوشي کیږي. دولتي څوک نشته، سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي. کماندو دا ملي اردو دا ملي پولیس دی حکومت ستاره زمنګا امنیتی ملي دا
نو وړي زیاتوی د پاتش پګو کسانو په لټه اعلان عملیات روان دی او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو لمنګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایت شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلوالو لوري د برمته شویو کسانو شمیره 15 تنه وه چې 15 تنه راخوشه شوي او 15 لام د وسلوالو په منګولو کې دي. نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شویو او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی او رسنیو ته ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاده سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي، عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې مال کیږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 13 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په هڅو راخوشي شول. د سیمې اوسیدونکو او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابیدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي.
کدر مرمولین کو دمشال راڈیو خبرونی تا تاسی غوگوی هافکتن پوست ویب پانلی که با پاکستان کی سیاسی مذهبی او فوزی مشران دخپل و ناکامی و پتھپلو لپار پا باہنی قوتون تورون لگوی او دی تگلاری پا دا غیوات کی ولست سخت زیان رسولی دی. دا مکالی نوری برخ دیو دمی رستو هافینګټن پوسټ ویب سایټ څنګه پاکستان په هند تورن لګولو سره خپل ولست زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندولا ډلې په کراچۍ ښار کې د سلویختو نه زیاتو اسماعیلیانو د وجلو پړه په غاړه خسته ده. د دین وړاندې هم دغه سنی سختري ځړلې په پاکستان کې شیعاګان په نخ کړی وو. په مقاله کې راغلي د پاکستان خاوره له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلی دی او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندولا ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمواري اخستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکتر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنۍ تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سکتر د بیان نوړاندې د پاکستان فوج هم د غشان تورونه لګولي وو. هافینګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تېرېدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي که فوج او که مذهبي ګوندونه دي، د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوری کوي. خو ویب سایټ لیکي د تګلارې په پاکستان کې ولسته سخت زیان رسولې دي. په دغه هیواد کې سخت دریزو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څه پړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم څه نشي ویلي. هافینګټن پوسټ لیکي چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړې کړل شوي ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړیګړې ذموار بهرني قوتونو ګرځوي. نو دې نخکاري چې په ادارو د ولسی وژنو څه اثر نه پریوزي. په ترهګریز بریدونو کې وړل شوو عامو خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثر قوتونه د غیر مستحکم او په بهرني قوتونو تورونو لګولو لوبې نه ګټې پورته کوي. هافینګټن پوسټ په مقالې کې د پاکستان او هند ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خپاره کړي دي او د یو پاکستاني او هندي وګړي احساسات یې راخستې دي. په مقالې کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوزي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوال لیکي چې باید دغه بمبخیزه پالیسي ختمه کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري. کدمر ودونکو د خیبر ایجنسی د جمرود انتظامی چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله په جمرود کې د نامنې پیخي راکمې شوې دي او حالات بهتري اړخته روان دي. او د سیمې مهمې لارې خلاصې کړې دي چې خلکو ته پکې تګ راتګ کې څه مشکلات نشته. په سیمه کې د مشال اډیو خبریال فرهاد شینواری پر دې اړه د خبر ایجنسۍ د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتنه چې په موجوده حالاتو کې د جمرود امنیتي وضعیت څنګه ګوري. نوموړی وایي
که تاسو د 2014 نیم کال حالات وګورئ او بیا د 2015 اوس حالات وګورئ نو 70% نه زیات زمونږ حالات چې دي بدل شوي دي. بد امنی ختمه شوې ده، هر علاقه کلاو شوې ده، هر لار کلاو شوې ده. اس داسې غټ ایونټ نه دی شوی، معمولی معمولی کا ډز نیم د اکی یا خو روزمره یا د کریمینلز ولا خبرې اخوشته. خو دین علاوه د ټررسټ یا د ملک دشمن عناصر پرزنس بالکل زیرو شوی دی الحمدلله. هغه د سوات سکاوټس وجنه، د خیبر رایفل او محسود سکاوټ وجنه، او بیا خصدار فوج دومره اکټیو شوی دی چې انشاءالله د جمرود علاقې ته بیا څوک داسې نشي راتلل نه کېدی.
مخکې به دغه د خلکو د حجرو دروازې الوزول کېدي او بتې به غوښتل کېدي خلکو نه، بونګې وغیره، چې اوس د هغې څه صورتحال دی، څومره کمی پکې راغلی دی؟
که وګورئ نو دا بونګې یا دا بتې والا خبرې چې دي، دا خو دې کې کریمینلز ډېر زیات انوالو دي. هغه د ملیټنټس والا کم فیکټر دی، هغه ته وتلی شوی دی. اوس دا لوکل یو بل دشمنی، یو بل تنګول، یو بل ته بد قتل، د دې وجه نه خلک هغه کم حرکات دي چې کم به ټررسټ کولو هغه اپنو کړي دي. خو هغې کې زمونږ د سی ټی ډی پېښور سره کم پولیس ته ډېر ښه رول دی، او مونږ هغه خلک خپل علاقې کې نه پرېږدو. اور ډېر کم شوي دي، دماکې کم شوي دي، ګیټونه والو ظلم کم شوي دي. خو هغه 10-15% پاتې دي بېشک، او هغې خلاف مونږ کاروایانې جاری دي.
دغه په جمرود کې تعلیم او د صحت څه صورتحال دی؟
جمرود تاسو ته ویلو چې مخکې جمرود کې سکولونو حالات هم خنو، د هسپتالو یا د بی ایچ یوز هم پرزنس خلکو په ډاکټرانو پکې خنو. خو اوس چونکې حالات اوورآل چینج شو، دا 2015 د جمرود لپاره یو نوی کال دی، او دې کې الحمدلله جمرود هر کونې ته هر څوک تللی شي. اس خوف او ډر نشته، او اس داسې معامله نشته چې ټیچر نشي تللی یا ډاکټر نشي تللی یا ټیکنیشین نشي تللی. زمونږ سول هسپتال ښه مضبوط لګیا دی، ښه خلک راځي، ښه ډاکټران پرزنس پکې شته، ایجوکیشن افسر هر ځای ته ځي، چورې پورې بارډر پورې ځي، او اخو ملاګورو هم اوپن دی، د خوشاکس کې مس پرابلمز نشته. او پولیوم زمونږ چې مخکې کې موا هغه تاسو کتل چې مخکې 100% ایریا زمونږ سپیشل ایریا، خو اوس زمونږ 80% ایریا نارمل ده، او 20% چې کم کې لاشوڑا یا شودانی علاقې دي هغه صرف د دوه درې علاقې دي چې کم پاتې دي نارملایزیشن لپاره. او مونږ هغه کوم کوشش کوو چې ان شاء الله نیکسټ کمپین کې هغه ریزم نارمل شي. نو هیڅ قسم پرابلمز نشته، بل د هغه چې کم د انتظامی ناکامۍ دي، د هیلت یا د ایجوکیشن اب بشک شته، ټیچرانو کمیم شته، ډاکټرانو کمیم شته، تنخواګانو پرابلم دی، کورونا پرابلم دی، او چې کم د دې غیر موجودګي غټ ایشو ده، چې کل دی ټایمنګس پرابلم دی، څوک په 9 بجې راځي، څوک په 12 بجې راځي، 1 بجه چټی کی، نو دا ایشو شته، دا په ټایم سره ټکی.
کله مړوندونکو په دې رسو کې پښتون مشت سیمو کې تشدد نه یوازې په ټولنه کې بلکې په انفرادي ډول ډیر شوی، بلکې د وسلوالو تشدد هم په زرګونو خلک وجل دي. آیا په داسې وخت کې د برداشت زیاتولو او عدم برداشت را جوړولو هڅې ځای نیولی شي؟ پر دې موضوع د مشال راډیو د سولې په لور خبرونه درته زموږ همکار بشیر غوغ جوړ کړی دی. نو راځي چې د خبرونې ته په ګډه سره غوږ شو.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړکې د تشدد په قسمونو، د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروګرام کې مو واوریدل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو 10 کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورت کې راغلی چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 122 سیمه ایزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریا یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړ کې د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلې. موږ ډېر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډېره کامیابه ده. دو امریکایي سیډونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامات ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډېره معتبره څېړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوهمره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابۍ فیصدي 55% ده، او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 23% ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپکول غواړي او ناکامه شي، نو بیا هم ستا هڅې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، کلیوي خوا په دې وروستیو کې د نړۍ په ځینو برخو کې د عدم تشدد د اصولو تر مخه د مظاهرو، ناستو، د نه خوړو هړتال، د اولسي نافرمانۍ او ځینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپه کړي. ځینې داسې مثالونه هم شته چې د دغسې فکر لرونکي خلک نه دي بریالي شوي. افغانستان کې له 1980 کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې په مختلفو نومونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاسه ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولي دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسې بی امنی شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړ کې د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کار کوونکي ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکي مشر علی گوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کېدای شي اوږده وي خو بدرنګه نه ده.
موږ خو چونکې موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډه لار موږ هغه اختیارو داسي، نو په هغه کې موږ لکه ډېرې خبرې پکې ځنی وشي ځنی ونشي. کافي خلک چې کوم دي چې هغه موږ په ټوپک خو پاسرالو ډادو شو خلکو ګیر رااله د یاري هغه ډېر لږ سات ته پرې جی هغه کتا سو وري کنه تشدد ولا شي چې کوم کنه هغه کوي موږ سمول شو موږ باندې خپل زور خپل ضابطه جوړول شو. نو افغانستان کې چې سو شو دا 16 کال روس وکړو او سر پسې دا نور جو وکړو، نو بس موږ خو بس سلامي شو وو چې بس بای تاسو را دی چې څه کوي ټیک ټاک تب بل وټه کې تب بل وې تب بل دا کې خدای راځي هغه 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 دن نه دې مینې کوم شهر او جی په مینې کو تاسو وګورئ نو مینې باندې چې ورم پوي دې مینې په لاس او کنه د زور کې مطلب د ډېر خان و ما او د بر تډېر پاسه ما دغه کوم خدما دن نه په ځړه کې بستا هغه تاسو راغنی.
Thank you. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو په سیمو کې ل روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربېره په کلو بانډو کې خلک د یو بل سره د ځمکو ځینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په آخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځیو دښمنیو پړه هم پر روانې ترهګریزي جګړې اچوي ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخه ډب کړې ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم 16 نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کیدی شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلاری پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بیوسلی پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی وایي
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نورې طریقې باید نیغ په نیغه د دښمن په خلاف وکارول سي. یوه مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوری یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دښمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي نو هغه لاره باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دښمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیه حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنګ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډیره سخته فیصله وه ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډیرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. سره له دې چې ځینو خلکو ته د عدم تشدد له لارې مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لارې کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک یې ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. د دوی دریز دا دی چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ هغومره ډیر ګواښونه په مخ کې نه لري لکه څومره یې چې د وسلوالې مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودی شي. د بېلګې په توګه د عدم تشدد د چارې پلویان د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک کې خپله مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو ناآرامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لارې خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډیر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالۍ کیدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندي، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د اولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیابه وې. کله چې دې هر څه ته وګوري نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم.
هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیاب مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لري کړ. نو مطلب دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري؟
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام و ختميږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.